السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې درته زمدي حامد زاده هر کلی وایم. په خبرونه کې په کابل کې د نندارتون له جنوبي وزیرستان د ځای محصولو ته وستل کېدلو، په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو، د احمدیه جماعت تکلنی رپورټ تر څنګ به د یمن د شخړې او په دې کې د پاکستان د کردار په حقله معلومات واورې. اول خبرونه له نیسا اجمل ناوري. السلام علیکم. اول د خبر نو سرټی کې نن په کابل کې د پاکستانی پیداوار د روزنی نمایش پیل شوې ده. په پکتیکا کې په یو کور د توغندی او د لګیدو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او ایرانی چارواکي وایي چې تهران د نړۍ له شپږو طاقتورو هیوادونو سره د یو تړون له لارې اقتصادي بندیزونه لرې کول غواړي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د تجارت وزیر وای هوادی له افغانستان سره تجارتی اړیکې زیاتول غواړي. خرم دستگیر خان چې له پاکستانی پیداوار دی او نمایش لپاره کابل ته په دوره دی، نن یې د دغه نندارتون پرانسته وکړه. د تیر ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
دوی لیدلوری روشانه دی او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسي، څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسي.
په کابل کې په دې نمایش کې د سلویختو پاکستانی کمپنو توکي د نندارې لپاره ایښودل شوي دي او دا نمایش به درې ورځې دوام ولري. بلخوا پاکستان وای اسلام آباد او کابل له یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون کولو لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت بلیور رحمان پرون په اسلام آباد کې د پارلیمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان له افغانستان سره د مجوزه قرارداد مسوده شریکه کړې ده. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه یو شریک تجارتي کونسل هم جوړوي چې لومړنۍ غونډه به راتلونکې میاشت کې وشي. بلیور رحمان دا هم وویل چې کابل اسلام آباد په 2010 کال کې له یو بل سره د ترانزیټي سوداګرۍ تړون هم لاسلیک کړی دی. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر وایي چې په صوبه کې په 1 مئی کېدونکې بلدیاتي انتخاباتو کې د 3000 نه زیات عوامي نمائندگان منتخب کیږي. عنایت الله خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د صوبې 3000 ضلعو او په 3 اویا تحصیلونو کې د شاوخوا 3500 حلقو لپاره 3000 نه سیوا عوامي نمائندگان منتخب کیږي.
په دې ټوله صوبه کې تقریبا 3501 خوښه چې د نیبرهود کونسل ویلج کونسل دي، 39806 خوښه په دې لیول باندې کونسلران منتخب کیږي، 1400 خوښه به ډیسټریکټ کونسلران منتخب کیږي، 1600 خوښه به تحصیل کونسلران منتخب کیږي.
بلخوا صوبایي حکومت د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې زیاتره امیدواران غریبانان دي او د دوی لپاره د نمائندګۍ په شرطونو کې نرمي وکړل شي. نن په خیبر پختونخوا کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی. دا احتجاج د هغې پر ضد دی چې د پېښور های کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر عبداللطیف افریدی په کور د حیدآباد په سیمه کې د برید هڅه وشوه. د حیدآباد تاڼې د پولیسو تر مخه چاودیدونکي مواد د عبداللطیف افریدی د کور له دیوال سره نږدې ایښودل شوي وو. د های کورټ بار اسوسیشن صدر محمد عیسی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ملګرو وخت په وخت بریدونه کیږي او حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان امنیتی چارواکو په امر د محسودو قبایلو 12 کورنۍ ټانګ ته رسیدلې دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر نواب خان ساپی نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان امنیتی چارواکو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزي د سپین جماعت په سیمه کې موجود هغه قبایل دي وباسي چې د پوځي عملیاتو باوجود دغلته اوسیږي او رجسټریشن یې هم نه دی شوی. نوموړی وایي چې دغه 12 کورنۍ چې ټانګ ته رسیدلي ورته مرستې هم ورکړل شوي دي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې نن د زیړو کولسوالۍ په شرمی کلي کې وسلوالو په یو کور برید کړی چې پکې یو ماشوم وژل شوی او یوه ښځه او دوه نور ماشومان زخمیان شوي دي. د پکتیکا ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه نن مشال ریډیو ته په رالیږلې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې وسلوالو د یاد ولایت زیړو کولسوالۍ لوري ته توغندي ویشتلې چې په یاد کور لګېدلې. تر اوسه د برید پړه لا چا نه ده منلې. په ننګرهار کې 3 وسلوال نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویل د پولیسو ځانګړو ځواکونو له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د بټي کوټ ولسوالۍ په سرګردان چوک کې ځانګړي عملیات ترسره کړل چې له امله یې 3 تنه وسلوال نیول شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د عراق د مغربي صوبې انبار اوسیدونکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن له رمادي سره نږدې سخته ځوابي کاروایي پیل کړې ده او له حکومتي ځواکونو څخه یې درې کلي تر ولکې لاندې راوستې دي. اسوسیټډ پریس د خبر په حواله د رمادي په ختیځ کې بیګا سجاریه البوغنیم او صوفیا کلي داعش ډلې نیولې دي. په صوفیا کې وسلوالو په یو پولیس سټېشن برید وکړ او یو بجلیګر یې هم نیولی دی. د نښتې لاغې دوه ورځې وروسته مخکې ته راغلي دي چې د عراق امنیتي ځواکونو د رمادي په شمال ختیځ کې د داعش څخه د سیمې بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر دې ټینګار وکړ چې تهران د هغې ممکنه معاهدې تر لاندې د اقتصادي بندیزونو لرې کول غواړي چې تر مخه یې د ایران اټومي پروګرام محدود کړل شي. نوموړي د ایران په سرکاري ټلویزیون د یوې وینا پر مهال وویل که د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په دې مرحله کې هم بندیزونه لرې نه کړل شول نو تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ به تړون ونشي. د تاجکستان حکومت د 15 کلونو څخه د کم عمره کسانو سعودي عرب ته د حج لپاره په ورتللو بندیز اعلان کړی دی. د مرکزي ایشیا په دې هیواد کې اکثره خلک په دې باور دي چې د دغه بندیز موخه د سخت دریځۍ او افراطي ډلو څخه د ځوان کول لري ساتل او له هغې سره د یوځای کېدو مخنیوی دی. د تاجکستان د مذهبي او کلتوري چارو کمیټې دا بندیز د اپریل په 14 نیټه اعلان کړی دی. یاده کمیټې وایي دا چې سعودي عرب هر کال محدود شمیر کې اجران قبولوي نو دوی دا پریکړه په دې موخه کړې چې د زیات عمر لرونکي تاجکان د حج کولو موقعه ترلاسه کړي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بې ځایه شوو عراقي وګړو د بشري مرستو لپاره د عراق حکومت ته د 200 ملیونه ډالرو وړاندیز کړی دی. اوباما د اپریل په 12 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د عراق د وزیر اعظم حیدر العبادی سره ولیدل. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. اوس د ریاس موسی خیل نه د کرنسو بیې او د سبانی موسم حال اورو.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپې غستل کیږي او په 2.80 روپې خرڅیږي. یو یورو په 2.25 روپې او 1.08 روپې. یو پاونډ په 1.55 روپې او 0.5 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپې او په 30.10 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.45 روپې او په 20.40 روپې. او یو افغانۍ په 1.01 روپې غستل کیږي او په 1.02 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به بنو او پیښور کې وریز او باران وي. البته کوټه کې به موسم شین وي. بنو کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کم 19 درجې سینټي ګریډ، پیښور کې 38 او 13 او کوټه کې یو کم 1.5 او 14 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې نن په کابل کې د پاکستانی پیداوارو نمایش شروع شوه دی. پاکستان بل خوای له افغانستان سره تجارت ته خاص اهمیت ورکوي. یو کارپو وای
د پاکستان او افغانستان تجارت کې زیاته ګټه پاکستان ته ځکه ده چې شاوخوا 80% سامانونه چې دي هغه د پاکستان نه افغانستان ته ځي.
د پاکستان د امنیتي چارواکو په امر د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه له سیمې یو شمېر محسود کورنۍ ټانک ته بیولې دي. محسود اوسیدونکي سوای
کور غریب خلک چې د روسک طریقه نه وه د پیسې طریقه نه وه ځنې هغه خلک پولیس دې ته واپس ځي چې بازوري نه تر وګیا رجسټریشن په نوم باندې چې زه دا اپیل کوم حکومت ته چې حکومت دې ته تکلیف نه جوړوي.
د راتلونکي میاشتې پر 1.5 نیټه به په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 کالو کې په پاکستان کې مردم شماري نه ده شوې. په دې هکله به رپورت واوري.
الیکشن چې د مردم شماري نه بعد چې باقاعده حلقه بندي وشي پاغې بندي وشي نو هغه بهتري خو که فرض کا په سوجه باندې مردم شماري نشي کېدی نو الیکشن رکاو کول دا بیا ډېر ظلم دی.
دا او نور رپورټونه د ساسو لپاره لرو او ریدلې مه هېروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوداګرۍ د برخې افغان او پاکستانی چارواکي وایي هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له پخوا ډیره او پیاوړې کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په کابل کې د پاکستانی محصولاتو د نندارتون پر مهال وویل اسلام آباد هڅې کوي چې په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره سهولتونه ډیر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي هیله لري چې د پاکستانی پلاوي له دې سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په ځینو برخو کې شته ستونزې تر 95% حل شي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه رپورت لري.
په داس حال کې چې افغان سوداګرو تل په پاکستان کې د سوداګرۍ په برخه کې لخندونو شکایتونه کړي دي، پاکستانی چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل او د افغانستان له لارې خپله سوداګري تر منځنۍ آسیا پورې وغځوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی وایي په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره افغانستان مهم رول لري او دواړه هیوادونه په لوړه کچه هڅه کوي چې تر منځ یې سوداګري اسانه او پراخه شي. ښاغلی دستګیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی تولیداتو نندارتون د پرانیستو په مهال وویل د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ نوی تړون ډیر ژر عملي کیږي چې په سیمه کې به سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په راتلونکو ورځو کې به اسانتیاوې نورې هم زیاتې شي. موږ به د پاکستان او افغانستان او تاجکستان د ترانزیت توافقنامه نهایي کړو. افغانستان او پاکستان چې د سوداګرۍ ښه ملګري دي، لومړی به سوداګرۍ منځنۍ آسیا او بیا نړۍ ته وغځوي. موږ غواړو چې له اقتصادي پلوه سره یو ځای سو. دا کار یوازې د سوداګرۍ له لارې نه، بلکې د پانګونې، بانکي سیستم او بنسټیزو پروژو له لارې کیږي.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي کابل ته په دې سفر کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو شته ستونزې اورېدلې او ډېر ژر به په دې برخه کې جدي اقدامات وشي. د پاکستاني پلاوي د دې څرګندونو تر څنګ افغان چارواکو ویلي کابل، اسلام آباد او دوشنبه په پام کې لري چې د اپټا په نوم مشهور تړون په پټا بدل او د هغې په اساس د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پیاوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي په دواړو هیوادونو کې د سوداګرۍ لپاره کافي امکانات شته او حکومتونه کوشش کوي چې له هغو په سمه توګه استفاده وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر مزمل شینواری رسنیو ته وویل په پاکستان کې لا هم افغان سوداګر ځینې ستونزې لري او هیله لري چې د داسې سفرونو او نندارتونونو له لارې د دې ستونزو د حل پیدا کېدونکې لارې عملي شي.
دغه خپله یو مثبت تغییر دی چې دوی غواړي چې هغه ارتباطات یا هغه مشکلات چې موږ لرو په هغې کې لاره د حل ورته پیدا کړو وکولی شو. کوم هغه مشکلات چې په ترانزیتي ستونزې چې موږ لرو د هغې لپاره لاره د حل پیدا کړو. موږ امیدوار یو چې تقریبا د 95% نه زیاتره مشکلات موږ ترانزیتي ستونزې چې دي هغه حل شي، موږ تجارتي اړیکې نورې هم بهتره شي.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې پاکستاني پلاوی په څرګندونو کې جدي دی او که د ستونزو د حل په لارو چارو عمل وشي د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ به د باور فضا ډیره شي. د دې اتاق چارواکي د شته ستونزو د حل کېدو غوښتنې تر څنګ ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پیاوړي اړیکې کولی شي د سیمې په کچه د سوداګرۍ لپاره امکانات برابر او اړیکې پیاوړي کړي.
د یوسف صدران رپورت تاسو واوریدلو. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت وایي افغانستان سره تجارت ته زیات اهمیت ورکوي او په دې لړ کې به د دواړو ملکونو یو شریک تجارتي کونسل هم جوړول کیږي. د خبرو نوموړي د نهې په ورځ ماښام د سینټ غونډې پر مهال د تپوسونو په دمه کې وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
د نهې په ورځ ماښام اسلام آباد کې د سینیټ غونډې دوران د تپوسونو په دمه کې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن وینا وه چې پاکستان افغانستان سره تعلقاتو او تجارت ته لوی اهمیت ورکوي او د دواړو ملکونو ترمنځ په 2010 کال کې د راهداري یو لغزنامه هم لاسلیک شوې ده. د زیاته کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت په لار کې ولاړ خنډانو په ګوته کولو او د دې ختمولو لپاره د پاکستان افغانستان په شریک بزنس کونسل هم خبرې روانې دي او د دغه کونسل لومړۍ غونډه به د مې میاش کیږي. د پاکستان افغانستان تعلقاتو او تجارت په حق لاچ مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او اسلام آباد کې د میشت خبريال طاهر خان ته پوسو کو نو دوی چې د افغانستان نوې مشرواله زیاته پاملرنه په اقتصاد ورکړې ده او د دوانو ملکونو د تجارت زیاته ګټه به پاکستان ته رسی دی. وایي
د پاکستان او افغانستان تجارت کې زیاته ګټه پاکستان ته ځکه ده چې شاوخوا 80% سامانونه چې دي هغه د پاکستان نه افغانستان ته ځي. اوس ټول دنیا یو بل ته ډیره زیاته نږدې شوې ده. په پولو باندې تجارت هغه ډیر زیات شوی دی نو چې څومره پاکستان اسانتیاوې افغانستان ته پیدا کړي. افغانستان دې تجارت په بنیاد باندې پاکستان ته دا وړاندیز کړی دی چې دوی تیار دي چې پاکستان ته مرکزی آسیا ته د تلو لپاره د افغانستان لاره ورکړي. جنگونو دا سیمه ډیره زیاته تباه کړې ده، برباده کړې ده، خلک ډیر زیات بیا خاص کر پښتانه. نو چې څومره تجارتي اړیکې سیوا کیږي نو زیاته ګټه به پاکستان ته او خلکو ته.
د ذکر وړ ده چې د افغانستان تاجران پاکستان وخت په وخت دا ګیله کوي چې د کراچۍ په بندر د دوی مالونه تر ډیره وخته ایثار وي او ورته د کسټم نه کلیرنس نه ملاویږي او په لار هم ځای په ځای دوی د مسلو سره مخ کیږي. او دا خبره افغان ولسمشر اشرف غنی هم د خپل پاکستان د دورې پر وخت پاکستانی چارواکو سره څېړلې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز کې تکنیکی ستونزه اوس حل شوې ده چې اوس تاسو یو وار بیا کولی شئ چې زموږ نشریات په منځنۍ او لنډو سپو دواړو واورې. اوس ورځو یو رپورټ ته چې د جنوبي وزیرستان په تحصیل تیارزس پنځ جمعات په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په امر د سیمې پولیټیکل انتظامیه د محسودو دولس کورنۍ ویستلي دي چې ټانک ته رسول شوي دي. د هغه کورنۍ دي چې د چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي کاروایۍ باوجود دغلته اوسیږي او رجسټریشن هم نه شوي. له سیمې سیلاب محسود رپورټ لري.
د امنیتی فورسز چارواکیو د سویلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه ته امر ورکړی دی چې د تحصیل تیارزس پنځ جمعات په سیمه کې موجود هغه مسعود قبالیون دی وباسي چې کوم د رای نجات پوځي عملیاتو باوجود دلته مشته او رجسټریشن یې هم نه دی شوی. د دغې امر سره دولس کورنۍ چې پکښې دوه کم اتیا نفوس شامل دي ټانګ ته رارسول شوي دي. مسعود مشرون په دغې رنګ عمل تا پسند نظر کسی سردار جمال الدین مسعود ویائی د سویلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر نواب خان صافی د مشال ریډیو په پښتنه پخلای وکړلی چې دا قبالیون ټانک ته رارسېدلې ابتدایي ملاتړ ورکړی شوی او د رجسټریشن په دویمه مرحله کښې به د دوی نومونه هم په کډول قبایل کښې شامل شي. شامل یو تن چې نوم یې جواد نک او نه یې ژغ ریکارډ کول خوښ کړل وویل چې نور مو هیڅ نه دي په چار. چارواکي مو د رجسټریشن زر زر وکړي او بیا مو د خپلې سیمې ته بیرته ولیږدوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې اونیس پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هیلې
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وای په صوبه کې د مئی پر دیرشمه نیټه کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به د ټولې صوبې څلېرویشت ضلعو په درې اویا تحصیلونو کې د خواوشا درې نیم زره خلکو لپاره څلوېښت زره نه سیوا عوامي نمایندګان منتخب کیږي. د هغه په خبره په دې کې به د کم شمېره ډلو ځوانانو زمیندارانو زنانو نمایندګي هم وي. بلخوا صوبایي حکومت الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې زیاتره امیدواران غریبانان دي نو د دوی لپاره دې د نمایندګۍ په شرطونو کې نرمي وکړل شي. تفصیل پېښوره شبیر جان راکوي.
پیښور کې د خیبر پښتونخوا سینر او د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو تفصیل خبریالانو سره شریک کړو چې پکې د دوی په وینا خوشه درې نیم زره کلي او محلو کونسل لپاره به د څلوېښتو زرو نه سیوا کونسلران منتخب کیږي.
په دې ټوله صوبه کې تقریبا 3501 خوشه چې د نیبرهوډ کونسل او ویلج کونسل دي 39806 خوشه په دې لیول باندې کونسلران منتخب کیږي، 1400 خوشه به ډیسټریکټ کونسلران منتخب کیږي، 1600 خوشه به تحصیل کونسلران منتخب کیږي، 73 تحصیلونه دي په ټوله صوبه کې او 24 ضلعو کې به الیکشن کیږي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر د الیکشن کمیشن نه غوښتنه وکړه چې د بلدیاتي انتخاباتو کې زیاتره د کلي او محلو په سطح باندې غریب او کمزور خلک ووټونو لپاره ودرېږي او باید د دوی لپاره د شرطونو کې نرمي وکړي شي.
دا سیده چې دې ریاست کې د الیکشن کمیشن او د جنرال الیکشن لپاره د سیاسي جماعتونو لپاره کومه ضابطه ده هغه ضابطه دې امپلیمنت کولو کوشش کوي. موږ درخواست دا کوو الیکشن کمیشن اف پاکستان ته چې غریب خلک او عام خلک ډېر خلک دي دا په کورونو کې ټلیفون نشته دی، ډېر خلک داسې دي هغه څه کاروبار نشته دی، دا هغه کاروبار او آمدنی دومره چې هغه د ټیکس په لیمټس کې راځي نو ماته ټین نمبر پېښ کړي. نو دې وجه نه موږ چې دا سټریکټلی په لاندې لیول باندې ویلج کونسل لیول باندې او نیبرهوډ کونسل لیول باندې نه نافذ کول پکار.
ډاکټر محمد اقبال خلیل چې دغه قانون جوړولو کې د حکومت مرسته کړې ده او د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا نائب امیر هم دی، وایي چې د خیبر پښتونخوا موجوده بلدیاتي نظام نه یوازې د مخکینی نظام نه بلکې د نورو صوبو د موجوده بلدیاتي نظام نه هم غوره او مختلف دی.
ډېرې نوې خبرې دي، یو خدا ویلج کونسل او محله کونسل چې کوم نوې ورکې راغلي، یعنی یونین کونسل مخکې تقریبا 970 اوس هغې پځای درې نیم زره کونسل به جوړ شي لاندې سطح باندې، کلیوال سطح باندې او د مالت په سطح باندې، خلکو ته به زیات نمائندگی ملو شي او زیات اختیار به ملو شي. دې کې د تعلیم شرط نه دی خلل شوی، چونکه دې نه مخکې چې کله تعلیم شرط وم سه خو خبره وه خوایې کې د ډیګرو او دغه مسله دا زیاته جوړه شوه چې هغې هغه ټول کار خراب کړو بجای فائدې نه نقصان وکړو.
د پام وړ ده چې بلدیاتي انتخاباتو کې د منتخب شویو نمائندګانو د تنخواګانو په خلاص صوبایي وزیر وویل چې د دوی تنخواګانو ورکولو فیصله نه ده شوې، ځکه چې د دوی په وینا څلوېښتو زرو نه سیوا کسانو ته تنخوا ورکول به د صوبې په خزانې بوج شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې مردم شماري د تیرو 1900 کالونو نه ده شوې. دا چې د مردم شماري نه کولو باوجود د دې ټاکنو څه حیثیت وي، د دې پوښتنې جواب لپاره راځي چې زموږ همکار مجید بابر دا رپورټ واورو.
د پاکستان انتخابي کمیشن د روان کال د مئی د میاشتې په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو پریکړه کړې ده. دا بلدیاتي ټاکنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ټول پاکستان په شمول په دغه صوبه کې هم د تیرو 1900 کالونو سرشمیرنه یا مردم شماري نه ده شوې. اوس پښتنه دا راولاړیږي چې د مردم شمارۍ د آئینی ضرورت ذمواري نه پوره کولو باوجود به د دې ټاکنو څه حیثیت وي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د انتخابي کمیشن اسسټنټ الیکشن کمیشنر خورشید عالم وایي
آئین مطابق هر لس کال بعد مردم شماری ضروری ده او الیکشن چې دی نو هغه چې د مردم شمارۍ نه بعد چې ښه باقاعده حلقه بندي وشي په هغې بندي وشي نو هغه ډېر بهتري خو فرض کا په څه وجه باندې مردم شماری نشي کېدی نو د هغې د وجې نه الیکشن رکاو کول چې دی نو دا بیا ډېر ظلم دی، ځکه چې د کم حلقې نماینده نه وي د کم زګي مشران چانې منتخب کړي نو هغه بیا هغه علاقه ډېره شاته پاتې شي.
دا چې د تیرو 1900 کالونو د مردم شمارۍ نه کولو بنیادي وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري او پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین وایي
یو خو زمونږ د آبادۍ د زیاتېدو داسې دی لکه ټمبم دنیا به مونږ ته متوجه شي چې دا په کوم طریقه مونږ خپله آبادي زیاتو نو دا د دنیا لپاره چې کم دی نو ډېره خطره ده. یو خو د هغه خطره مطلب چې نه ښکاره کوي، بل د قومونو د خپل ایسې برابرتیا او د هغې تعین د هغې لپاره هم نه ښکاره کوي او بیا چې کوم زمونږ بین الاقوامي دلته کوم ارادې دي او د د لاس اې د پاره چې کوم افرادي قوت پکار دی دا غیم په شکل کې اعداد شمار مخامخ نه راوستل او کوم چې د ترقیاتي کارونو کې ذاتي کیږي یا مطلب لکه پی ایس ڈی پی دا چې هغه مطلب لکه په دوه قسمه تقسیمیږي د آبادۍ په طریقه تقسیمیږي نو دا شیزونه دی ابهام ساتي چې د خپل مرزه خپل فیصلې په خپلو کې.
خو د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز بیا وایي چې په اقتدار کې پاتې شوي او موجوده قوتونه نه غواړي چې مردم شماري وشي، ځکه چې د دې له وجبه سیاسي او سماجي جوړښتونو کې بدلون راشي.
ما ته داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا آبادي به خپل چې کم یو مونږ ورته ایوریج گروث ریټ وایو هغه نه زیات، چې هغه زیات شي بیا حلقہ بندیان چې دي صوبائی اور دا نیشنل اسمبلی کے با فرق نہ دی اور زکا چھ دے دے کے بعض ویسٹڈ انٹرسٹ چھ دی وہ دا نغواری دے مردم شماری ہوشی.
خالد عزیز یاتوی چھ دا مردم شمارے نپس ٹاکنی پریختنی صورت کی دا یو حیواد او ٹولنی تصویر روخانہ کوی خود پاکستان سیاسی قوتونا دا خپلو سیاسی گٹو لپارا دا غا اینی ضرورت نپورا کوی.
وائس آف امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑولی شئی.
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا.
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگا با مپا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو.
تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا ورگیه چی دا انٹرنیٹ پا پتا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانی هم لوستلی او ردلی او لیدلی شه. ورزو یو بل رپورت چی دا جماعت احمدیا پاکستان لخوا تیر روز کلنی رپورت خبور شوی چی پاکی راغلی پا پاکستان کی دا مذہبی لگا که و پا تیر دا احمدی ڈلی سر دا تعلق لرون کو پرزید تر سرکی دون کی امتیازی سلوک دوام لری. دا احمدیا جماعت چارواکی وای پا پاکستان دا نورو مذہبی لگا که و پا پرتل دوی دا زیاد تشدد سر مخامخ دی. پدیر نور تفصیل لزفر کریمی پدی رپورٹ کیا ورو.
دا رپورٹ تر مخا تیر کال پا پاکستان کی یولس احمدیان دا مذہبی او مسلکی تعصب پا بنیاد وجل شوی دی. دا یاد گوند ویان سلیم الدین نن سحر مشال رڈیو تویلی تیر کال دا دوی دا مذہب پر منون کو تر ٹولی زیاد حملے دا پنجاب صوبے پا بیلا بیلو برخو کی مخیتا راغلی دی. احمدیان وجل کی گی بائیکاٹ ور سر کی گی پزدی کانفرنسو نا کی گی دا چاچے سنگ زڑغواری دا احمدیانو پزد حق سی خبرہ او ایکشن کولیشی او دا وجی دی چی لکبل یه ورز تر بلی دا احمدیانو سرا پا حملو او ناوڑ چلن که زیاد والی رازی. دو نموڑی پا خبره پا نول سوا چلو را تایم کال که دا احمدیانو پا زد قانون جوڑ شوی او دا دی ورا ورستو پا پاکستان که پر دوی حمله زیادی شوی دی. دا سلیم الدین تر مخا دا دغی قانون تر جوڑ دو را ورستو پر احمدیانو دری سوا اولس حمله شوی او نزده دو نیم سوا احمدیان پا که دا عقیدوی اختلافاتو پر اساس وجل شوی دی. پا دی مودا که دا دوی ویش عبادت زایونا ویجاڑ شوی یو دیرش نور یه بند کړی شوی او د 250 نو جوړی دونکو عبادت زایونو په جوړولو یه بندیز لګول شوی دی. د سلیم الدین په وینا د پنجاب او سین صوبو په زیاتره مشترکه هدیرو کې د دوی مړو ته د خخولو اجازه نشته. همدارز یو کم څلوېخ احمدیان د دفن کولو وروسته راوستل شوی او د دوی د مړو سپکاوی شوی دی. د نوموړي په وینا د احمدیانو په ضد پر رسنیو کې چاپ کېدونکي مواد او په عامو بازارونو کې لګیدلي بینرونه د دوی په ضد د کرکې په زیاتولو کې مخکښ رول لوبوي. په اخبارونو کې د احمدیانو په ضد خبرونه د تحقیق او تصدیق نه بغیر چاپ کیږي. په دې کې د اردو اخبارونه ډیر رول لري. زمونږ په ضد بې بنیاده خبرونه خلکو ته رسیږي او له دې څخه په ټولنه کې د برداشت د نشتوالي ماحول وده مومي. د جماعت احمدیه ویان زیاته کړه په پاکستان کې د نورو مذهبي لږکیو په پرتله احمدیان ډیر تریخ او له بندیزونو ډک ژوند تیروي. د پنجاب پر ابوا چناب نګر کې 95% احمدیان اوسیږي خو بیا هم نه یوازې دوی ته د غونډې یا جلسې کولو اجازت نشته، بلکې د دوی د مذهب منونکي په کاروبار کولو، ملازمت کولو او یا د دوی ماشومان په تعلیمي ادارو کې د عقیدوي اختلاف له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دلته زموږ په ضد قانون جوړ شوی دی. د دې د ختمولو هیڅ کوشش نه کیږي او همدا لامل دی چې زموږ په ضد په موجود تاوتریخوالي کې ریاست هم یو ډول حصهدار جوړیږي. بل خوا ته د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په پارلمان کې د مذهبي لږکیو خصوصي استازی ډاکټر رمیش کمار دا مني چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره وضعیت سم نه دی. له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي د مخکنی حکومت په پرتله په موجوده حکومت کې د مذهبي لږکیو مسلې راکمې شوې دي، خو اوس هم ډېر کار ته اړتیا ده. ټول مذهبي لږکۍ که هغه احمدیان دي، عیسایان، هندوان او یا د بوهري کمیونټۍ او یا نورو مذهبونو خلک دي، ټولو ته ستونزې دي. دوی ته د تحفظ په اړه د سپریم کورټ احکامات هم راغلي دي او په دې کار هم روان دی، خو دا کار لږ ورو دی. ډاکټر رمیش کمار زیاته کړه هغه په خپله کوشش کوي چې د مذهبي لږکیو ماشومانو ته په سکولونو کې د خپل مذهب تعلیم ورکړی شي. له اوسني تعلیمي نصاب څخه د مذهبي کرکې د خورولو مواد ختم شي، نو د دې سره به ماحول ډیر ښه شي.
ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تاندے ہلے
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک ځانوري زنانه دی اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کېږي. آی ای ای په څیر اوختي او دې کې د
خزو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجے او د هر زیارت پورس په کم 2 بجے لما فرخندا اسد سرا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مازیګر 5:30 بجے او شوي لند خبرونه له انیس اجمل ناورو. دا پاکستان د تجارت وزیر وای هوادی له افغانستان سره تجارتي اړیکې زیاتول غواړي. فرم د سګیر خان چې د پاکستانی پیداوارو د نمایش لپاره کابل ته په دوره د نن یې د دغه نندارتون پرانستا وکړه. پاکستان وای اسلام آباد او کابل له یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون کولو لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت بلی الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پارلیمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان له افغانستان سره د مجوزه قرارداد مسوده شریکه کړې ده. د پکتیکا ولایت چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د زیړوک ولسوالۍ په شرمی کلي کې وسلوالو په یو کور برید کړی چې پکې یو ماشوم وژل شوی او یو ښځه او دوه نور ماشومان زخمیان شوي دي. د پېښې په اړه لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صوبه کې په 1.5 کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د 3000 نه زیات عوامي نمائندگان منتخب کیږي. نن د خیبر پختونخوا په عدالتونو کې وکیلانو د کار کولو نه بایکاټ کړی دی. د احتجاج دایې پر ضد دی چې د پېښور های کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر عبداللطیف افریدی په کور د حیدآباد په سیمه کې د برید هڅه وشوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر دې ټینګار وکړ چې د تهران دغې ممکنه معاهدې تر لاندې د اقتصادي بندیزونو لرې کول غواړي چې تر مخه یې د ایران اټومي پروګرام محدود کړل شي. نوموړي د ایران په سرکاري ټلویزیون د وینا پر مهال دا خبرې وکړې. او د عراق د مغربي صوبی انبار رسیدونکي وایي چې اسلامي دولت اسلواري ډلې نن له رمادي سره نږدې سخت ځوابي کاروایي پیل کړې او د حکومتي ځواکونو څخه یې درې کلي تر ولکې لاندې راوستي دي. اسوسیټډ پریس د خبر په حواله د رمادي په ختیځ کې داعش ډلې بیګا سجاریا ال بوغنیم او صوفیا کلي نیولي دي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ مشال ریډیو تاسو لپاره 19 پروګرامونه هم لري چې تاسو یې وخت په وخت اوریدلی شئ. د دې پروګرامونو په اړه که تاسو مونږ ته نظر راکول غواړئ نو تاسو یې راکولی شئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوریدل شي چې اوس په منځنۍ سپاش پک سوا یویش کلو هرتز هم تاسو اوریدل شي او زمونږ نشریات تاسو په لنډو سپو دوانو هم اوریدل شي.
د ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلی دی چې د یمن جګړه په داسې ډول ده چې پاکستان یې په هیڅ یو طریقه برخه نشي جوړېدی. کچېری پاکستان په یمن کې پوځي مداخله کړې وي نو ډېر امکانات وو چې د پاکستان ګاونډي هیواد ایران به دغه د جارحیت یو ګام ګڼلې وي. پاکستان یوازې کولی شي چې په موثره توګه بې طرفه پاتې شي او د یمن شخړې په پرامنه توګه د حل لپاره د یو مذاکراتي کار رول ولوبوي. همداراز پاکستان کولی شي چې د امن په خاطر د مختلفو خواوو را یوځای کولو لپاره زمینه برابره کړي او کار وکړي او د هغه څه دي چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله وینا کې هم منلي. په اداره کې راغلي دي باید چې عرب هیوادونه اوس پر دې پوه شي چې پاکستان د دوی یو مسلمان رور هیواد کېدی شي خو دا ملک خپله د بهرنیو چارو یوه پالیسي لري.
اوریدونکو بخښنه غواړو د تکنیکی ستونزې له امله مونږه د مخکینی رپورټ خپور نه کړل شو. تاسو اوریدلی شئ چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي تر هغې وروسته بیا تاسو ته نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارېی د یمن د شخړې په اړه د پارلیمان د قرارداد او د سعودي عرب د دفاع په حق له د وزیر اعظم نواز شریف په پالیسی بیان باندې لیکلی. دغه لړکی د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانو خپل ادارېی کې لیکي، د یمن د بحران په حواله د پارلیمان د قرارداد او د حکومتي پالیسی مطابق چې پاکستان به خپل ملګري او ستراتیژیک شراکت داران چرته هم یوازې نه پرېږدي. ادارې وړاندې وایي چې دغه شان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم قام ته په خپله وینا کې د دې خبرې گردان وکړو، کچری د سعودی عرب سلامتی ته خطره راولاړ شو نو پاکستان به سخت جواب ورکوي. دریه زیاتوي ک د هرمین شریفین ته حفاظت خبر راغله نو یوازې پاکستان نه چی د ټولو نړۍ مسلمانان به د سعودی عرب سره ولاړ وي، ځکه چې د هرمین شریفین په مسله باندې ټول مسلمانان یو دي. دریه اخیری کوي چونکه سعودی عرب په هر سخت وخت کې د پاکستان مرسته او ملاتړ کړي، نو ځکه پاکستان هم له سعودی عرب سره د ودرې دوشمنه کړي ده. خو کبل طرف ته وکتل شي نو پاکستان په خپل دا وخت د ترخه غری د لوی خطر سره مخ دی. نو پکار دی چې په یو بل جنگ کې د شاملېدو په ځای د ملکی ګټو په تناظر کې پاکستان د اسلامي امت د یووالي او جوړجاړي لپاره خپل کردار ولوبوي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼې خپلې ادارې ملک په روان بدامنۍ او د دې د مخنیوي په تګلاره لیکلې ده. ادارې وایي چې د وسلوالو پر ضد قانون نافذ کوونکو ادارو خپل عملیات تیز کړي دي او ټول ملک د اهمو وسلوالو مشرانو په ګډون یې یو شمېر شرخوخي نیولې دي. او دې کې لویه خبرداره چې د پوز رینجرو او نورو قانون نافذ کوونکو ادارو په خپلو کې رابطې او د معلوماتو تبادلې کوټلې شوې او زیاتې شوې دي، او هر ځین چې دوی ته اطلاع ملو شي نو دوی سمدستي هغه ځای ته ځان ورسوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې باوجود بلوچستان کې د شلو مزدورانو وژنه او د غرنګ په یو کلینک کې د ډزو د لاسه ډاکټر مړ کېدل، یو نرس جوبل کېدل، کراچۍ کې سټریټ کرایم، غلاګانې، شوکې او نورې پیښې. قبایلي سیمو کې د وسلوالو حملې دا ښایي چې اوس هم دوی د حملې کولو توان لري او ځای په ځای خپل هدف په نښه کوي. ادارې اخری کې لیکي چې حکومت لا دې ټولو پیښو ته قتل پکار دي او د دې سره سره د سماجي، سیاسي، معاشي او معاشرتي مسلو طرف ته هم توجه ضروری ده چې ور سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ ته ګټه ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ټریبیون رسپانې خپل اداري د یمن په شخړه کې د پاکستان پر رول خبره کړې ده چې پکې راغلي پاکستان دې په دې جګړه کې بېطرفه پاتې شي او د شخړې په پر امن توګه د حل لپاره دې د یو درېمګړي رول ولوبوي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې راغلي په بدخشان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښې څرګندوي چې افغان ځواکونه به د وسلوالو په وړاندې د لوی ازمیښت سره مخامخ وي. اسرار المومن د دواړو مقالو مهمې برخې دروروي.
د ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلی دی چې د یمن جګړه په داسې ډول ده چې پاکستان یې په هیڅ یو طریقه برخه نشي جوړېدی. که چیرې پاکستان په یمن کې پوځي مداخله کړې وي نو ډېر امکانات وو چې د پاکستان ګاونډي هیواد ایران به دغه د جارحیت یو ګام ګڼلې وي. پاکستان یوازې کولی شي چې په مؤثره توګه بېطرفه پاتې شي او د یمن شخړې په پرامنه توګه د حل لپاره د یو مذاکراتي کار رول ولوبوي. همداراز پاکستان کولی شي چې د امن په خاطر د مختلفو خواوو را یوځای کولو لپاره زمینه برابره کړي او کار وکړي، او د هغه څه دي چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله وینا کې هم منلي. په اداره کې راغلي دي باید چې عرب هیوادونه اوس پر دې پوه شي چې پاکستان د دوی یو مسلمان رور هیواد کېدی شي، خو دا ملک خپله د بهرنیو چارو یوه پالیسي لري چې په جمهوري توګه منتخب شوی پارلمان ټاکلی. د ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلی دی که یو خوا سعودي عرب د خپل جنگ لپاره کافی وسله لري نو بل خوا پاکستان ته کافی جنگ پروت دی چې سرته رسول یې ضروری دی. په اداره کې راغلی دی د پاکستان ولس د یمن په شخړه کې د حکومت له دریځ سره ملاتړ لري او د خپل وزیر اعظم بیان تاییدوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی افغان حکومت د راتلونکو میاشتو لپاره تیاری نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت مخالف او وسلوال د امنیتي سرتیرو امتحان اخلي. افغان امنیتي سرتیری چې پخوا یې په نړیوالو ځواکونو تکیه کوله اوس ورته یوازې د یو څو زره امریکایي عسکرو ملاتړ ترلاسه دی. ورځپاڼه لیکي په بدخشان ولایت کې د تشدد اچانک راپورته کېدل هغه څه ته اشاره کوي چې افغان ځواکونه به ورسره په راتلونکي کې مخ کیږي. په دې وروستۍ اونۍ کې له وسلوالو سره په جګړه کې نه یوازې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې، بلکې پوځي ګاډي او وسله ترې هم د وسلوالو لاسو ته تللې. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د تشدد کچه لوړه شوې او همداراز په ځمکنیو جګړو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله د روان کال په همدغه عمره موده کې 8% زیاته ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ تر پایه پورې په افغانستان کې ځمکني جنگ 146 ولسی وګړي وجلي او 315 اتیاي جوبل کړی دي. د هلمند په شمال کې د افغان ځواکونو لخوا د څه باندې 2 میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات روان دي چې پکې حکومتي ځواکونو په خاصه توګه پولیسو ته درنه مرګ جوبله اوریدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو شمیر افغانان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې سخدریزي ډلې نفوس ته زیاتېدو په حال کې ده. ممکن د طالبانو ځای ونیسي، خو امریکایي چارواکي وایي چې اسلامي دولت ډله لا په هغه حد کې نه ده چې په افغانستان کې د جدي خطر وزېږوي. د اوبو انرژي پخوانی وزیر یو له هغو کسانو نه دی چې په خپل هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوس پر زیاتېدو اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات عصمت ساروان په یو رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې امریکا لا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزې ډلې فعالیت او حضور د پام وړ نه بولي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان خبرداری ورکوي چې ممکن افغانستان د داعش له جګړې سره مخامخ شي. اسماعیل خان چې په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو په جګړه کې د مجاهدینو قوماندانو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل، حکومت باید خپل کورني اختلافات حل کړي او د داعش د تروریستي دلی له خطر سره د مقابلې لپاره امنیتی حالات شکری. د دا هم موبایل په حکومت کې د خپل منځي اختلافاتو لکبله د داعش پلویان مخ پر زیاتی دودی او دا اختلافات د دشمنانو روحیه پیاوړې کوي. خو د پینټاګون ویندوی ریا نو ویستی خبری آژانس ته وویل چې په افغانستان کې د آی اس یا داعش فعالیت لا د پام وړ نه دی. دغه ویندوی په عین حال کې ومنله چې د طالبانو ځینې غړي داعش ته اوړي. د همداراز وویل د امریکا متحده ایالاتونه په ځیر حالات څاري چې آیا داعش په افغانستان کې پر حالاتو د پام وړ اخیز لري او کنه. خو تر دې دمه پینټاګون د داعش له لوري 1.5 د کسانو د جلب و جذب محدود فعالیت ویني. تجربه کار پوځي جنرال امرالله امان هم باوري ده چې راتلونکی دوبی به د افغانستان لپاره نسبتا نارام فصل وي. په تیره بیا اوس چې د ده په وینا د طالبانو سپین بیرغونه د داعش په تورو بیرغونو بدلی شي، موږ وینو چې سپین بیرغونه په تورو هغو بدلی شي او د طالب نوم په داعش تبدیلی شي. حتی د یو شمیر بهرنیانو کورنۍ اوس په څو سرحدي ولایتونو کې میشته شوي دي. له همدې عمله همداسې اټکل کېږي چې په دوبی کې به خورا بد امنیتي وضعیت ولرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره میاشت واشنګټن ته تر سفر مخکې منلې وه چې د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا په حال کې ده. د یوې خبرې غونډې ته وویل د داعش خاصیت دا دی چې نورې ډلې هضموي. د همداراز ویلي و چې افغانستان ته له سوریې او عراق د داعش غړي نه دي راغلي، خو پر نورو کسانو یې اغیز کړی دی. تیره میاشت د ازبکستان اسلامي غورځنګ د یو افغان د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه او په عین حال کې له داعش سره وفاداری اعلان کړه. دا ډله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې فعالیت کوي.
دا و اسمت ساروان. میامی هرال لیکي د پاکستان د پارلمان دغه فیصله چې باید وي د یمن په شخړه کې بېطرفه پاتې شي، سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو ته یو سخت وخت ورکړ، ځکه چې دوی داسې فکر نه کوي پاکستان به انکار وکړي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان پارلمان په روانه میاشت کې په یوه ګډه غونډه کې وویل باید پاکستان د یمن د شخړې نه ځان بهر وساتي او په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کې په روانه جګړه کې پوځي مداخلت ونه کړي. میامی هرالډ ورځپاڼه هم د یمن په شخړه کې د پاکستان د رول په اړه لیکي چې دا د وزیر اعظم نواز شریف لپاره هم یو سخت وخت دی، ځکه چې هغه یو خوا د سعودي شاهي خاندان سره نږدې اړیکې لري، نو بلخوا په هیواد کې دننه د سعودي عرب سره په پوځي مرستو د تنقید اخکار کیږي. د پاکستان پارلمان په خپل ګډه غونډه کې ویل باید دوی د یمن په شخړه کې بې طرفه پاتې شي. ولې د پارلمان په دغه فیصله د سعودي عرب په شمول ځینې عرب هیوادونه سخت تنقید کوي او د پارلمان دغه فیصله سخت مایوسه کړې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف په خپل یو ټلویزیوني وینا کې ویل پاکستان خپل ملګري هیوادونه د ضرورت په وخت کې یوازې نه پرېږدي او د سعودي عرب د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د دوی سره هر وخت اوږه په اوږه ولاړ دي. وزیر اعظم دا هم
وویل دوی غواړي دغه شخړه د خبرو د لارې هواره کړي. میامی هرالډ لیکي د پاکستان دغه فیصله سعودي عرب او خلیجی هیوادونو ته یو سخت وخت ورک، ځکه چې دوی باوري وو پاکستان به په دغه جګړه کې پوځي مرسته کوي. په پاکستان کې د سعودي عرب سره په روانه شخړه کې په ممکنه پوځي مرستو سخت تنقید وشو. زیاتره څېړونکي داسې فکر کوي د شیعه حوثي اغیانو خلاف د خپل پوځ لیږلو سره په پاکستان کې هم پیرکۍ زینخطې زیاتېدلی شي، او بیا په دغه جګړه کې د پوځ لیږلو سره د ایران سره هم تعلقات خرابېدلی شي، ځکه چې ایران او سعودي عرب دواړه د یمن په شخړه کې له یو بل سره اختلافات لري او پاکستان باید په داسې حالاتو کې بې طرفه اوسي. ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي د پاکستان پوځ او حکومت دې لومړی د خپل ملک ترهګري او پتمنی ختم کړي او د خلکو امنیتي مسلې دې هوارې کړي، او باید د یو بل ملک لپاره په پردي جنگ کې برخه ونه لري.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری تر هغې وروسته د پاکستان له وزیر اعظم سره د یمن په صورتحال خبرې وکړې چې ملګرو ملتونو د یو قرارداد له لارې د حوثي یاغیانو پر مشرانو د وسلو بندیزونه ولګول. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب او خلیجی هیوادونو په ګډون اوس امریکا هم له پاکستان غواړي چې د یمن د شخړې د حل راوستلو په لاره کې رول ولوبوي. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. ایکسپریس ټریبیون رسپانډه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون د یمن پر خرابېدونکي صورتحال خبرې وکړې. له دې څو ساعت وړاندې ملګرو ملتونو پر حوثي یاغیانو د وسلو بندیز لګولو. رپورټونه وایي چې د یمن شخړې په حل کولو کې د پاکستان فعال رول لوبولو په هکله جان کری د نواز شریف حوصله افزایي وکړه. له دې یوه ورځ وړاندې نواز شریف ویلي چې هیواد به د مسلې سفارتي حل راوستلو لپاره هڅې زیاتې کړي. د نواز شریف د دفتر لخوا په یو لنډ خپور شوي بیان کې د ټلیفوني خبرو پخلی وشو، خو نور وضاحت پکې نه دی ورکړی شوی. خو بیا د سرچینو په خبره دواړو مشرانو په دوه مهمو موضوعګانو، یعنی د یمن په هکله د ملګرو ملتونو په قرارداد او له سعودي عربستان سره د پاکستان د ملاتړ په ګډون د یمن د مسلې د یوې سیمه ییزې موافقې ته په رسیدو کې د پاکستان پر کردار خبرې وکړې. د ګل پورس په بیان کې نواز شریف خلیجی هیوادونو او په تیره سعودي عرب ته دا باور ورکړ چې پاکستان ستراتیژیک ملګری نه پرېږدي، او بیا په داسې وخت کې چې ملګری له امنیتي ګواښ سره مخامخ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ډی پی ای خبري ایجنس په خبره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د نهې پورس د یمن د حوثي یاغیانو د تحریک پر مشر بندیزونه ولګول، او په سمدستي ډول یې د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه. د ایجنس په خبره سلامتي کونسل د عبدالملک الحوثي اساسي منجمد کړي او سفري بندیزونه پرې هم لګول شوي دي. الملک د یمن د پخوانی ولسمشر احمد علي صالح زوی دی. د دې ترڅنګ د یمن پر پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح او د حوثي یاغیانو پر دوه مشرانو عبدالله یحیی الحکیم او عبدالخالق الحوثي د وسلو بندیز ولګو. پر درې واړو کسانو له وړاندې نه سفري بندیزونه لګول شوي او اساسي هم منجمد شوي دي. روس چې له ایران سره دوستانه تعلقات لري په یاده مسله له ووټ ورکولو ډډه وکړه. د یمن په اړه قرارداد بشري مرستو ته د رسایي لرلو او د ولسي وګړو په حفاظت غږ کوي. تاسو اوریدل د سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو وروسته اوس امریکا هم د ډیپلوماټیکي هڅې پیل کړي چې پاکستان د یمن په شخړه کې مستقیمې برخې اخیستو ته رضا کړي. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر د اسلام آباد تر سفر وروسته د سه شنبې په ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری هم د یمن په اړه له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي دي. پر پاکستان د زیاتېدونکي ډیپلوماټیک فشار په اړه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشت دفاعي چارو کارپوه خالد منیر سره مرکه کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوي چې آیا په رښتیا هم پاکستان د یمن د کړکیچ په اړه له نړیوال فشار سره مخامخ دی که څنګه؟
دباو خو ډېر دی، دباو خو د سعودي عرب د عمان نه علاوه باقي پورا د ګلف عالم ملکونه چې دي، چې کویت شو، د قطر شو، د ټولو پرشر دی. دوی سیزو کې څومره ملکونه دي، امریکا هم غواړي چې موږ په دې کې سوال وو. خو موږ ارمی چې دا حکومت کې دی اگر یمن کی اس صورت باندھے کدی سمر دبا ہوا چاہیے مرخل مجبور نے بھی ادھر چبا شبا شروع کر دے جدے تھا ڈرا دے نہ تلار دے.
خالد منیر صاحب، سوال دا دی چې امریکا هم غواړي چې پاکستان سره تعلقات ښه دي او تل یو بل سره په داسې معاملو کې مرسته کړې ده، بیا سعودي عرب پاکستان ډېر ځان نږدې کړي او بیا دا نور عرب ملکونه دي، د پاکستان اخر مجبوري څه ده چې دی نه غواړي د یمن په دې جګړه کې ځان را ښکیل کړي؟
بلوچستان کے لگے دے ہر چیز ملک کے مسئلے تھی کہ ملتائی دی پارا فوج کول نہیں شو او کال تا نہ بیلا شونا روان شو دے فوجے نو پورا پاکستان کے بعد اگر جوڑ کی داویل میں رکھی فوجے نو سو دے پارا
خواسی خالد منیر صاحب کدا دباو زیات شي کنه په مختلفو حوالو باندې ساس په خیال باندې پاکستان باندې د خپل خبري پر شاسي یعنی دا کومه پالیسی چې اوس غوړه کړې ده یا د پارلمنت د قرارداد په شکل کې ده تاسو څه په دې کې بدلون راسي په دې پالیسی کې کنه خو پاکستان وو پر دې ځای ولاړ وي
موږ به زیات نه زیات به سعودي عرب ته فایل واس یمن ته نه دي چې کوم مشکل ده کنه چې موږ به سعودي عرب ته ځو سعودی عرب کے فوج ہو 1990 کے موت بریگیڈ فوج بہو دری یمن بارڈر باندھے بہو اس وقت نظر مجھے یمن بارڈر کا فوج واسطہ یمن نہ بننا نہ اس کو کدی ازنا را نغواڑی کی پر یمن بمباری ہو کوئی اغم نش سپیر کرے مجھے خپل فاتا کے جنگ روان دے زیت مزیت کا پریشر رال لو دیر پریشر رال نو مجھے سعودی عرب کا فوج واسطہ
خول پاکستان ضروری دی خالد منیر صاحب یعنی خالد منیر صاحب دا دوم ریڈیر ملکونه دی خپل امریکا دا اخر ټول ولی پر پاکستان دوم ری تکیا کوي چې پاکستان ته کوشش کوي چې راوي غواړي ولی
نو کته دوم را تګړا و نو یو ورکه ولی اسرائیل دی څلو ور طرف نه مسلمانانو ملکونه دي هغه یوازې د دربې جنت نه دي ټینګه دی دومره تګړه وي اسرائیل نه باید هغه کړو نو ما و دغه ایران نه چې اسرائیل خلاف تر اوسه پورې عرب ملکونه راټول نه شو چې د سره جګړه کوو یمن لپاره ټول راټول شو او عربین چې دي سعودي عرب سره فول دی د ملکونو کې کنه مصر سره او سعودي عرب سره نو غي نه غواړي غي موږ باندې په کړی باندې راته رنت آرمی چې څنګه یې چې په کړی باندې راته جنگ وکړي چې شه بدر کو تاسو موږ لپاره جنگ وکړي دا هم شي کېدای شي
د دفاعي چارو کارپو خالد منیر سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله په ننګرهار کې د اقتصادي پرمختګ حساب ورکونې او د رغیزو پروژو په خډ او سر ترسولو په خاطر یو ورځنی سیمینار ترسره شو دغه سیمینار ته د ننګرهار ولایت پاړوندو ادارو سربیره د مدني ټولنو یو شمیر استازي هم وربلل شوي وو تفصیل له باز محمد عابد اورو
په ننګرهار کې د اقتصادي پرمختګ حساب ورکونې او د رغنیزو پروژو د ښه تطبیق په خاطر دغه سیمینار د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ اړوند د غونډو په تالار کې ترسره شو د ننګرهار د اقتصاد رئیس نصرت الله نصرت په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له سیمینار نه یې موخه دا ده چې د ننګرهار ولایت اقتصادي پروګرامونه منظم او د راتلونکي لپاره یو خپل پلان ولري
تر کال کې د ځینې وزارتونو د غوي د پروژو او د بودیجې د انتقال لامل مخنو شو کولای ځینې پروژې او سرته ورسونه هغه بند شوې پروژې رانه دغه پروژو په انتقال کې او دغه بودیجې په انتقال کې د دې منظم پلان او سیستم لپاره موږ کانفرنس ته بدللې هدف یې دغه دی چې څنګه وکول شو چې خپل دغه اقتصادي انکشافي پروګرامونه خپل منظم او د آینده لپاره یو خپل پلان ولرو
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیرالم مملوال په خپل خبرو کې وویل ترغی چې د سوداګرو لپاره ډاډمن امنیت تامین نشي اقتصادي پرمختګ امکان نه لري
تر ټولو مهم اقتصادي پرمختګ په خاطر لمړنۍ او اساسي کار چې هغه په ټول هیواد کې او خصوصا د پانګه اچونې په خاطر د سوداګرو لپاره د امنیت تامین دی د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د پانګې جلبول د هغوی هڅونه ملاتړ او د دولت لخوا نه په ځینو برخو کې د مالیاتو او د محصول کموالی دی ترڅو افغاني سوداګر او هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي هغوی لپاره شرایط او زمینه مساعد شي
د ننګرهار مستوفي محمد عالم اسحاقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کچېری په اداراتو کې د حساب ورکونې پروسه په شفافه توګه رامنځته شي نو هیواد به له اقتصادي بحران څخه راووزي
که څه هم په ننګرهار ولایت کې څرنګه چې لازمه ده نه یوازې ننګرهار بلکې د افغانستان په سطح باندې دقیق احصایه او ارقام په اقتصادي بهیر کې وجود نه لري او زموږ د وروسته پاتې لامل هم همدا دی که چېرې په واقعیت سره دقیق احصایه او راپوردهي د اقتصاد په بهیر کې رامنځته شي دا تاسو اطمینان درکوم چې هیواد زموږ کېدای شي چې د ډېرو سختو اقتصادي ناخوالو سره مبارزه وکړي او د دغه بحران څخه راووزي
د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ننګرهار لپاره ډیری مهمی پروژې منظورې شوې وې چې د خ مدیریت د نشوالي له امله ځنډېدلې وې خو زیاتوي چې په سګنی پلان کې داسې تدابیر په پام کې نیول شوي چې له امله به یې هم ګڼ شمېر پروژې عملي شي او حساب ورکونه به هم په شفافه توګه ترسره شي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د سواد په تحصیل کابل کې د پاکستانی پوسټ په مرسته د مقامي خلکو درې ورځنۍ د لوبو میله سرته ورسېده چې پکې یو شمېر لوبې وشوې ته ځایولس وایي چې صوبایي حکومت دوی ته د لوبو اسانتیاګانو لپاره وسیلې ورکړي چې د دغه ځای زلمي هم په لوبو کې پرمخ لاړ شي نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي
د سوات تاثیر کبل خواوشا په لسونو کلو لوبغاړو درې ورځنۍ د لوبو په میله کې برخه واغسته. د لوبو تابعیا کوونکو تر مخه دغه کې کرکټ، فوټبال، والیبال او د ځغل یو شمېر لوبې وشوې چې ورته مقامي لوبغاړي او لیدونکي ډېر خوشاله ول. د لوبو تابعیا کوونکی یو غړی محمد اسماعیل وای چې دا سیمه بدمنۍ او سیلابونو ډېره ځپلې ده او داسې هلې ځلې ورته پکار دي.
تحصیل کبل چې دا په دهشتګردۍ کې ټول نه زیاته شکار شوی وه د دهشتګردۍ. تاسو دلته وګورئ هلته بهترین امن دی، لوبې دي، خلک هغه خپل چیل پیل چلی هغه ښه په ازادۍ سره کوي. د دې ګراؤنډ په حواله سره به زه دا وایم چې یاره دا ګراؤنډ چې تاسو که داس شینی نه نو دا لکه دلته زمونږ اپنی مدد اپ منی من کوو. زمونږ سره د سرکاري څه قسمه سرپرستي نشته. د دې ګراؤنډ څلور چوکیداران چې دي هغه په مینګوره کې یا مالیان دوه او دوه چوکیداران هغه په مینګوره کې کار کوي او د دې ځینې بولي دي تنخواه په دې ځبانی الي. نو زمونږ دا کم سیول انتظامیه یا ایم این ایس یا ایم پی ایس یا آرمی چې دا موږ هغو دا درخواست کوو چې کم از کم دې ګراؤنډ چې کوم مالیان دي چې هغه دلته راشي.
دغه لوبو کې د ګلجبه فوټبال ټولګي مشر رشید اقبال چې فوټبال لوبې وګټلې وایي چې دې سیمه کې د فوټبال او والیبال ډېر تکړه لوبغاړي دي خو هغوی ته دغه رنګه موقع ورکول پکار دي.
څومره چې دا ګالې او دا ټورنمنټونه کېږي نو دومره به سپورټس مخې ته ځي او دومره به کم پاک ذهنیت چې دی به مخې ته راځي. زمنګ نوجوان نسل هغه ور دې سره سپورټس طرف ته نورم دغه کې خلکو به شوق پیدا کیږي او په دې علاقه کې فوټبال سیم په دغه باندې روان دی په ترقې باندې نور به دې ته طرف میلایي.
د کابل امن کمیټې غړی او مقامی مشر اکبر حسین وای چې امن ټینګ ساتلو کې د زی زلمو په صحتمندو هلو ځلو کې راوستلو لپاره داسې د لوبو کولو ډیر اهمیت دی.
په سوات کې 100% امن دی او دا خوشحالی نه به انشاء الله هر ورځ مونږ کو او هر ورځ به کوم نه خلکو ورونه خپکو چې کوم دشمن عناصر دي او مونږ به دا خوشحالی نه به بار بار کو. په فوټبال میچونه د کرکټ د والیبال د هر نمونه به میچونه بدل کیږي.
لوبغاړو کې انعامونه ویشلو لپاره راغلی د فوج چارواکي بریګیډیر محمود اسلم اویل چې دې سیمه کې زلمی ډیر تکړه دي خو موقع ورته ورکول پکار دي.
اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نوجوان
وڑو چې زلمه کل مثبت حلو زلو ته بوزو او الحمدللہ د خلکو چې کوم ردی عمل ان کا راغله ده او په زلمو کې چې کوم تکړواله ما ولیدو نو ما ته پوره یقین ده چې مون کوم زیتا زو او کوم کلو کې داسې لوبي کوو نو مون ته باید ډیر ښه کار کردګی د زلمو ښکار شي. د سیمې لوبغاړو او لوبو میدانونو ستونزو په اړه مو چې کله د دغه سیمې صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستیال ډاکټر امجد څخه پختنه نو خاغلی اویل
دونه ماده لمشته چې د ورا فنس کې خو د شيری د مسله سره 2 کروڑ روپۍ دي چې پخې کې په دې کې مطلب دا ده مختلف کنسټرکشن کوي او پخې کې مطلب په دې کې با خلکو لپاره چې کم کسان میچ میچ ګوري هغه لپاره اسیړیانه غونډه کې جوړای او صرف دې کې پویلین جوړای او واشروم وغیرہ دې کې جوړای.
ډاکټر امجد زیاتوی چې د صوبایي حکومت دغه پروژه ده چې په هر یونین کونسل کې بعد د لوبو لپاره لوی میدان جوړوي او ظلمو ته به په دغه لړ کې اسان تیاګانی ورکوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یواره بیا لند خبرونه له انیسا اجمل نوورو. د پاکستان د تجارت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره تجارتي اړیکې زیاتول غواړي. خورم دستګیر خان چې د پاکستانی پیداوار د یو نمایش لپاره کابل ته په دوره دی نن یې د دغه نندارتون پرانیسته وکړه. په دې نمایش کې د څلوېښتو پاکستانی کمپنیو توکي د نندارې لپاره ایښودل شوي دي. پاکستان وایي اسلام آباد او کابل له یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون کولو لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان داخله چارو وزیر مملکت بلی ورحمان پرون په اسلام آباد کې د پارلیمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان له افغانستان سره د مجوزه قرارداد مسوده شریکه کړی ده. د پکتیکا ولایت چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د زیړو کلسوالۍ په شرمیکلی کې وسلوالو په یو کور برید کړی چې پکې یو ماشوم مجرح شوی او یوه ښځه او دوه نور ماشومان زخمیان شوي دي. نن د خیبر پختونخوا په عدالتونو کې وکیلانو د کار کولو نه بایکاټ کړی دی. دا احتجاج دای پر ضد دی چې د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر عبداللطیف افریدی په کور د حیاتآباد په سیمه کې د برید هڅه وشوه. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صوبه کې په 1 می کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د څلوېښتو زرو نه زیات عوامي نمایندګان منتخب کیږي. بلخوا صوبایي حکومت د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې زیاتره امیدواران غریبانان دي او د دوی لپاره د نمایندګۍ په شرطونو کې نرمي وکړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر دې ټینګار وکړ چې د تهران د اغې ممکنه معاهدې تر لاندې د اقتصادي بندیزونو لرې کول غواړي چې تر مخه یې د ایران اټمي پروګرام محدود کړل شي. نوموړي د ایران په سرکاري ټلویزیون ته یوې وینا پر مهال دا خبرې وکړې. د عراق د مغربي صوبې انبار اوسیدونکي وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن له رمادي سره نږدې سخته ځوابي کاروایانې پیل کړي دي او د حکومتي ځواکونو څخه یې درې کلي تر ولکې لاندې راوستي دي. اسوسیټډ پریس ته د خبر په حواله د رمادي په ختیځ کې داعش ډلې بیګا سجاریه البوغنیم او صوفیا کلي نیولې دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نیس اجمل درته وړاندې کول. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوم چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحا میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار علی محمود درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د مخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل. مهرباني د الله پامان.